دا د مخخو خزو خبرونه یو بل مخخه خزه در پیژن خو اوس ما همکار فرشته جلال زی استودیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهم خبرونو سره لیکونه به وړاندې کی.
د افغانستان په شمالي زون کې د ناتو د غوښتنې ماتړ ماموریت نوی مشر او د ټولو جرمني ځواکونو قومندان جنرال یورکن بروتس ویلي چې د وروستي بهرني عسکر تر وتلو به هم له افغانستان او د افغانستان له امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي. جنرال بروتس ویلي چې د دوی په ماموریت کې بدلون نه دی راغلی. د کندهار پولیسو ویلي چې د وسوال طالبانو د وکسیزې ډلې د قومندان په ګډون یې 15 تنه تخریبکاران نیولي دي. د کندهار د امنیې قومندانۍ په بیان کې چې نن خپور شوی ویل شوي چې په دې ولایت کې د وسوالو طالبانو یو قومندان چې یحیا نومېده او د هغوی یو وسلوال چې د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې د نفوذ او حملې مسؤلیت ورسپارل شوی و نیول شوي دي. وسوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د کوسوا پارلمان نن د صدراعظم راموش هردینای په مشرۍ د حکومت ولو فوقلاده غونډه کوي او همدارس جمهور رئیس ته اجازه ورکوي چې وختي انتخابات راوبولي. د روسیې په سن پیټرسبورګ ښار کې د وی بیړۍ د په بیړۍ کې د ور لګیدو لامل یو وګړی وژل سوی دی. رپورټونه وایي چې په بیړۍ کې 300 کسان سپاره وو. د پیش د علت په اړه څېړنې کېږي او د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د چین او روسیې په غوښتنه یو پرانیستې غونډه کوي چې په هغه کې به د امریکا د متحدو ایالاتونو له لوري د یو کروز توغندي په ازمایښتي توغولو باندې بحث وشي. د امریکا متحدو ایالاتو ویلی دی چې دغه ازموینه د امریکا د متحدو ایالاتو د اگست په 9 نیټه د دې ازموینې خبر ورکړی دی.
مخکخه خزی
سلامونه او نیکی هیلی زفرشت غنی مو تاسې د مخکخي خزي خبرونه اوري. د مخکخي خزي په دې خبرونه کې مونږ دوی ملمنې لرو، یو سهي ترینر او د خصوصي په هنتون استاد مریم بدری او بل لیکوال او ژورنالیست شازیه هو تاک ده. مریم بدری د کابل په هنتون د متوسط طب څخه فارغ شوې او دمګړې په یو معتبر نیمه دولتي روغتون کې د سهي ترینر په توګه په دنده بوخته ده. د دې ترڅنګ هغه ډیر کله هڅه کوي د ورکشاپونو لالارې ځوانانو ته د بیلابیلو ساري او غیر ساري ناروغیو په اړه معلومات ورکړي. شازیه هوتک بیا 15 کاله کېږي چې په بیلابیلو افغانو رسنیو کې په کار بوخته ده او د ښځو د حقونو د یو مدافع سازمان غړي هم ده چې په رضاکار توګه ښځو او ځوانانو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه برابروي. هغه چې کله له مهاجرت افغانستان ته راستنه شوه په افغانو رسنیو کې په کار پایل وکړ، خو دغه پایل یې د ژوند ستونزمنې ورځې وې. دا چې څه ستونزې لیدلې او څنګه یې مبارزه کړې ده په دې خپرونه کې به پرې خبرې وکړو. ډیره مننه تاسو ته ښه راغلاست وایم. خوشاله یو چې په خپرونه کې تاسو له ځان سره لرو.
سلامات اوسې مننه.
لومړی غواړم اغلی بدري تاسو څخه پوښتنه وکړم چې د خپل مصروفیتونو په اړه راته ووایې. معمولا هغه کسان چې په صحي برخه کې کار کوي ډېر کله اختر او کار سره ګډ شي.
مننه ډېره زیاته فرشته جانې. سلامونه نیکی هیلې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته. نو څنګه چې تاسو پوښتنه وکړه، هغه میرمنې چې د باندې کار کوي او د کور مصروفیتونو کې هم مصروفې وي، یو بعضې ورته مشکلات پیدا کیږي، خو په هر صورت بیا هم دوی غواړي چې رسیدګي وکړي هم کورنۍ ته او هم بیرون خپل کار ته. نو په دغې خاصو ورځو کې بعضې وخت نوکریانې وي او هم مصروفیتونه زیات وي په دې موضوع کې. نو موږ زیات کوشش کوو چې هم همغه کورنۍ ته رسیدګي وکړو او هم بیرون کارونه ته.
ډیر کله د باندې وې کنه په دفتر کې یا هم د دندې په ځای؟
بعض وختونه زیاتره وخت راغلی چې دفتر کې وم او بعض وخت داسې کېږي چې بیا کله مثلا اجازه واخلو یا هم د کور کې هغوی هم غواړي چې موږ باید په خاصو ورځو کې ورسره حتمان واوسو. نو ډیر کله په دفتر کې او په کور کې هم وختونه همدا رقم ته سمه توګه د میلمنو سره یا نور کارونه او جنجالونه وي، خو زیاتره د باندې کارونه مصروفیتونه زیات دي مصروف.
اغلی هوتک مغختل می ساس نه هم پښتنه وکم چې اختر سره څنګه یاسي؟ دا اختر مو هم د تیر اخترونو په څیر مصروفه تیر کړ کنه؟
په لومړی کې خو سلام تاسو ته مریم جان. څنګه چې تاسو پوهیږئ مریم جان مونږ هم په مختلفو رسنیو کې کار کړی دا او فعلا هم کار کوو. ډیرې وخت په کور کې نه متاسفانه زکه چې تاسو خپل خپويږي نیمه ورځ پانتون شي نیمه ورځ کار شي بیا نو چې کور ته مر شي ستړی ستومانه کورنۍ ته دونه وخت نه پاتې کیږي یو څه وخت هغه هم شکایتونه کوي ډیرې وخت خپل هم خپایم چې یعنی کورنۍ ډیره خوګوي کنه چې څنګه خپل کورنۍ ته وخت نه پیدا کوم خو بس د ژوند مسروبیتونه دې مونږ هم په مسروبې
تاسو ویل چې زده کړې کوي په کومه برخه کې مو زده کړې کوي او کوم څومره رسیدلې دي
د ما خو د ژورنالیزم د پانسي دریم کال دی او ام دې کې مصروف یم تر څنګ مې په تلویزیونونو کې کار کړی دی او ځین نور رسنۍ سره مصروف یم او څنګه چې تاسو ولې ځین لیکنه هم کوم ادبی نو بس په دغه کارونو باندې مصروف یم
تل خوشاله اوسه او اقل بدري غوړم چې ستاسو د کار په اړه معلومات راکې چې کوم ځایونو کې تاسو مصروف یاست کار مو څنګه دی ځینې دندې دي چې نیمه ورځ دي خو ځینې دندې دي پوره ورځ مصروف یې
مننه فرشته جانې زه خپل په یوه نیمه دولتي شفخانه کې فلان کار کوم د صحی ترنر په پایس باندې او د دې تر څنګ په یوه خصوصي پنتون کې تدریس هم کوم نو کله کله داس وختونه مرزي چې کورنۍ ته ډیر کم وخت پیدا کیږي خو بیا هم زه ډیر کوشش کوم چې هم دوړه کارنه په سمه توګه تر سره کوم او تاسو پیږي چې په روختون کې کار کول لګ ستونزمن دي او ډیر زیات یعنی وخت غاړي باید حتمان موته په سمه توګه رسیدګي وکي او په خصوصي پنتون کې کله چې زه خپل الته ځکهونکو ته درس ورکوم نو په هغه کې تقریبا په هفته کې یا دوه ساعته یا درې ساعته زه د هغوی سره یم او مصروف یم خو بیا کوی شم چې دوار ته په سمه توګه رسیدګي وکم او په روختون کې مې کار ډیر سه یعنی علاقه ورسلارم او دوار تقریبا لګې
یعنی ډیر ښه له غربان د یو اوریدونکو د ټلیفون پر لیک لرو مهرباني وکړئ خراغلاس خبرونه ته محمد کبیر
مننه د هوتس څخه پوښتنه ده چې غوي لیکوالي پین ولې د څنګه په شعر شاعري کې دغه لري رول لوبي او کې لیکوالي کې نو کوم باسو کې دي
ډیر مننه کوروا دا که اغلی هوتس څخه لیکوالي کوي اي شاعري هم ور سره کوي کنه یوازې لیکنه کوي
والا متاسفانه د شاعري استعداد خو نه لرم خو شاعرانو سره ډیره زیاته مینه لرم او ځینې وخت کتابونه د غوی چې کوم نوی کتابونه یې هغه لولم نو ان شاء الله که د الله غوښتنه او خدای پاک د استعداد راکنه شاعر به هم شم کوچ نه شاعر البته
غوښتل مې چې دې ته هم راشو چې په بیلابیلو ولایاتو کې دودونه مختلف دي اغلی بدري فکر کوم د میدان وردګو ولایت ده که راته وایي چې په میدان وردګو کې خزي څه دودونه لري د اختر د پاره معمولا څومره مصرفي وي
من نفرشته جانې د کابل او د میدان وردګو ولایتونو تقریبا یو شان دي خو په ولایتونو کې مېرمنې همیشه زیاتې مصروفې اوسي چې هغوی د اختر لپاره بعضې ځانګړې شیان پخه کالکه خانهیي کلچې د تناره کې چې هغوی جوړوي پخوي او کور مثلا پاکوي او آمادګي اختر لپاره نیسي او کابل کې هم ما رقم ته رواجونه دي نو دوی زیات زحمت وباسي چې یو ښه دسترخوان جوړ کړي له اختر دپاره او هغه مهمان نوازي او کوم مثلا میلمانه چې ورکړه ځي ډېر یعنی خوشحاله ورنه لاړ شي او زیاتره یې هګۍ جوش کوي د ماشومانو لپاره چې په هغې باندې مختلف رنګونه وهي او کله چې ماشومان د اختر په لومړۍ ورځ هغوی کور ته لاړ شي نو خالي لاس لاړ نه شي او د هغوی دپاره جوش کړې هګۍ ورکوي بعضې کله هم دسمال ورکوي نو د ماشومانو د خوشحاله کولو لپاره دغه کارونه ترسره کوي او د غټ عید یعنی چې د قربان موږ ورته وایو په دې کې هم هماغه رقم نارینه په اوله ورځ ډیر مصروف وي چې قرباني ترسره کړي او یا قرباني کې شریک وي یا هم قرباني چې دا کړي وي او ذبحه کوي نو زیات فرق نه لري هماغه وجنه چې دلته په کابل کې دي په میدان وردګ کې هم هماغه وجنه
دي ایوه لنډۍ ته وایي ته د اختر په سبا راشه زه به دروزم تورې سترګې سره لاسونه که د سرو لاسونو په اړه خبرې وکړو د نکریزو دود هلته په میدان وردګو کې څنګه دی آیا د کابل په څیر هغه کوم نقشونه چې ځینې نجونې اچي چې اوس مغه تقریبا کم رنګ شوې دي، هلته بیا د نجونو دود څنګه دی؟ تاسو هلته اوسېدلې لیدلې مو دي؟
ما نه فرشته جانې، زه هلته نه اوسېدلې، سمه ده. کابل کې موږ پیدا شوی یم او همدلته مې مکتب لوستلی دی، یا خو تللی یم، هلته مې د کورنۍ بعض کسان شته دي. د نکریزو په هکله درته وایم، ټولې هغه پیغلې نجونې او یا هم هغه کوژده شوې نجونې او یا هم کوچنیانې ډېر زیات هیله لري چې کله اختر شي دوی باید تر ټولو ښې نکریزې ولري او لاسونه یې ډېر ښه سره شي.
نو خو نکریزو تعریف به څه وي؟ مثلا هغه نکریزې چې تیز رنګ اخلي،
او د دوی په نظر او زما په نظر هم هغه نکریزې چې ښه رنګ واخلي او دوی کوم هغه نخ چې ورباندې جوړوي هغه په سمه توګه یعنی ښکاره شي. نو هلته هم نجونې ډېر زیات غواړي چې نکریزې په سمه توګه لاسونه یې ډېر ښه سره شي، او کله چې زه ماشومه او زما هم خپله ډېرې زیاتې نکریزې خوښېدلې، یعنی د شپې به مو چې کله لاسونه سره کړي وو تر سبا پورې به ډېر زیات منتظر و چې دا اوس زر ومینځو چې څه رقم رنګ یې اخیستی دی. نو ډېر هلته خوښوي نکریزې. خو کوم نقچونه چې په کابل کې مثلا اوس نجونې استفاده ورنه کوه هلته شته دي، خو کم اوسي.
دا که راته ووایي چې ډاکترانو صحي ترینره چې تاسې یاستئ، آیا هغوی هم نکریزې کوي؟
هو، دا په دې معنا نه ده چې مثلا څوک چې په روغتونونو کې کار کوي صحیح ترینران دي، ډاکتران، نو هغوی هم شوق لري مخصوصا په عیدونو کې، ځکه موږ دوه عیدونه لرو، د خوشحالۍ دوې مهمې ورځې دي. نو حتما کله چې دا ورځې راځي موږ د کورنۍ کې راځي، هغوی د مکمل مانا راځي، نو نکریزې دلته هم استفاده کوي.
ام د اوس مم لاسونه سره راغلی
ما ویل چې ما ډېر خوښېږي.
بله، ته هم یو اړ کله رو وګورو چې څوک دې کوم ځای څخه مهرباني وکړي.
سلام علیکم آزاد رادیو همیشنی همکار ګلمرجان درک يم د خوست ولایت نه درته تماس کیم.
ښه راغلاس ښاغلی ګلمرجان، مهرباني.
امانه هوا کې ان لکه څنګه چې موږ ورو د دنیا پټ لري د هر ولایت زوم ته د دنیا دي، ځکه دلته په خوست کې درته واګي کوم چې په خوست کې دغه څه لکه تاسو مخکې خبره وکړه په دختر اختر کې دغه ایده را سره وړي. کوم فکر وکړو په عموما کې خو لومړی دغه کار نه دی چې موږ دغه دود هریواش کو، ځکه چې دغه څه کورنۍ شتون لري چې حد یعقل دومره وسم نه لري چې یوې کورنۍ دپاره ایدي بینه تیار کړي. بورو کې چې یو چرته خبره کوله چې موږ ګنې یو چاکا ایدي ورلنې تر شلو زره پورې موږ ایدي باندې مصرف وکړو، نو تاسو فکر وکړئ چې دومره زیات مصرف دې باندې کیږي هر اختر کې، نو دغه څومره زیان دی؟
کور ودم خلا خغلی ګلمرجان څخه مننه چې لخصته اړیکه نیولې و. اغلی بدری غړم بیرته راوګرځم ستاسو کار ته. کله چې تاسو پانتون ته ځئ او الته تدریس کوئ، چلن مو د ماسلینو سره څنګه دی؟ ځینې استادانی ډیر جدي خو ځینې بیا ډیر آرام په صنف کې دریږي او تدریس کوي.
من نه فرشته جانې، زه همیشه په خپل ژوند کې په هر کار کې غړم تعادل ولرم، نه دومره یعنی جدي استاد او نه هم دومره آرام. نو زه د ماسلینو سره واقعا ډیر ځان راحت احساس کوم او هغوی زما ټول ویاړ دي، هغه کسان دي چې واقعا د افغانستان راتلونکي په هغوی پورې اړه لري او ډیر زیات کوشش کوي. زما زه خپله یو آرامه یم او چلن مې هم د مسلینو سره آرام دی او هغوی هم ډیر زیات احترام لري. او زه داسې فکر کوم چې همیشه باید موږ که غواړو چې موږ ته احترام وشي، احترام باید ولرو. نو متقابل احترام د دې باعث ګرځي چې موږ همیشه آرام او راحت اوسو او ښه رویه ولرو د ټولو سره. هغوی
هم د ازموینې په ورځ هم همداسې تعادل نه کار اخلي که نه هلته بیا جدي وي څوک نه پرېږدي چې خبرې وکړي.
فرشته جانې، تاسو د ازموینې خبره وکړه. نو زه روزمره خپل هغه درس ورکوم او هغوی ته همیشه د سوالاتو موقع او نور مختلف ترینینګونه ورته جوړوم، نه تنها د دې صنف موضوع سی او په مختلفو هغه باندې مو کار کوو. خو د ازموینې په ورځ هم ما وایي چې تعادل نه امتحان جدي نیول کیږي، ځکه هغه قانون او قواعد چې دي باید حتما مراعات شي. او ما ته د شاګرد
روزمره ډیر زیات مهمه ده. بعضې زکونکي دي چې هغوی په روزمره کې ډیر زیات لایق دي او خاص استعدادونه لري، خو د امتحان پر ورځ یو مشکل ورته پیدا کیږي. هغوی نشي کوي چې مثلا پارچه په سمه توګه حل کا، نو زه یې پارچه د روزمره اخلاق نه، مثلا د درس نه، د تشریح نه، هغه کوم مثلا ترینینګونه چې ته ورکول کیږي او د روزمره جوړوي، د هغو په اساس باندې مخکې ځم.
کله جدي شوی نه یې د کوم زده کوونکي سره کومه خاطره مو راته وایي جدي چلند مو کړی، ځینې وخت استادان وایي اړتیا ده چې دا کار وشي.
جدي کېدل نه، زه خو تر اوسه پورې زما دومره زیاته تجربه هم په دې بخش کې نشته ده، او یعنی کم وخت کېږي، د یو کال کېږي چې ما تدریس شروع کړی دی په مختلف پوهنتونونو کې، هغه د قابلګۍ نرسنګ پوهنځي ته او همچنان ټکنالوژي طبي پوهنځیو ته درس ورکوم. نو تر اوسه پورې داسې کوم حالت سره نه یم پېښه شوې چې زه ډېره زیاته جدي شم او یا په غوسه د صنف نه اوسم.
بلې، نن سبا ډېر ځوانان په بېلابېلو ادارو کې په راس کې دي، یا هم د استادانو په توګه دنده ترسره کوي. د افغان ځوانو ښځو یا نجونو دپاره څه باید وشي چې دوی وکولی شي په رهبریت کې راشي، مدیریت ته راشي، یا وکولی شي چې حداقل یو صنف یوه ډله رهبري کړي؟
فرشته جانې، زه باید تاسو ته ووایم چې افغان مېرمنې کوم استعداد او کوم لیاقت چې لري هغه هیڅوک هم شاید ونه لري. نو مهمه دا ده چې هغوی په ځان باندې باور ولري. په ځان باندې باور کېدلی شي چې انسان تر ډېر لوړ موفقیت خلو ته ورسوي، نه تنها په صحي بخش کې، بلکې موږ ځوانو مېرمنو ته، ځوانانو ته په هر بخش کې ضرورت لري، هغه که ژورنالیزم دی، که طب دی، که انجینري ده، په مختلفو بخشونو کې موږ ورته ضرورت لرو. نو له دې نه هیله مې دا ده چې خپل استعدادونه وپیژنئ. کله چې تاسو خپل استعدادونه وپیژنئ او تاسو وکوئ شئ چې د هغې دپاره کار وکئ، زحمت وباسئ، کوشش، بس دوستان دې وایي چې موږ دغه غوښتنه لرو چې دې ته ورسیږو، مګر د هغې دپاره، د هدف دپاره که موږ وغواړو ورشو او مخکې لاړ شو، کوشش وکړو. نو کوشش تر ټولو زیات مهم دی، او په ځان باندې باور، چې موږ باید په ځان باندې باور ولرو. او هیڅ شی هم په دې دنیا کې نشته چې ناممکن واوسي، او موږ د ناممکن کلمه د خپل ذهن نه باید لرې کړو. یعنی زه له دوی نه دا هیله لرم چې تاسو په هر بخش کې چې استعداد لرئ، خپل ارزښتونه په هره برخه کې، تاسو خپل هغه خواهشونه که غواړئ مثلا پوره شي، د هغې لپاره کار وکئ او زحمت وباسئ.
ډیر ښه. اغلی هوتاک رضو، تاسې راته ووایئ چې په لغمان کې کله چې تاسې هلته سفر کوئ، معمولا د ښځو سره مخ کیږي، څه تاسې هلته وینئ؟
ستونزې خو ډېرې زیاتې، هغه ښځې چې په لغمان کې دي یا په عموما نورو ولایاتو کې دي، ستونزې خو هغوی لري، ځکه چې هغوی هم د کور کار کوي، هم ورسره مالداري شي کنه بهر، او هغه د کرنې کار چې د هغوی خاوندان کوي، دوی هم په هغه چارو کې ورسره مرسته کوي. او تر څنګ په استعداد به زه درته دا ووایم فرشته جانې، چې دوی ډېر ښه استعداد لري. دغه پیپسیانې چې دغه اوبه چې موږ څښو کنه، د دوی په سر چې د بوتلونه دا واړه واړه سرونه دي، دغه سرونه دوی اخلي او په ټوټه باندې ږدي، او بیا په نخچې باسي، بیا په غوي باندې ډېر ښایسته دوخ کوي. دوی
لاسي صنایع
کې ډېر لایق دي. یوازینی شی چې د ما ډېر خوښ شو، چې یعنی د بوتل د سر نه دوی استفاده کوي، او ډېر ښایسته یو لباس ماته هم جوړ کړی و. یعنی ظاهرانه ورته پاتې شوم چې کار سړی هغې ته وګوري کنه، نو اصلا باور به ونه شي چې دا د لاس کار دی. دا هم یو استعداد دی. او همداسې نور کارونه، دوی دا ګیلاسونه جوړوي د مری، یا دغه لاسي ګنډل دی، نو کار دوی ډېر ښایسته کوي، استعداد دی. یعنی تر څنګ چې دوی مالداري کوي، د کور کار کوي، لاسي صنایع کې ډېر تکړه دي ماشاءالله.
ښځې هلته په مالدارۍ هم بوختې دي،
بوختې دي واقعي، چې ستونزو سره مخ دي.
ځینې ځایونو کې مثلا ځینې مېرمنې چې په مالدارۍ او په کرنې باندې بوختې دي، ډېر کله هغه کوم محصولات چې د ځمکو نه لاسته راوړي یا د مالونو نه لاسته راوړي، پیسې د دوی جیبونو ته نه ځي. دا ستونزه هلته څومره لیدل کېږي؟
دا ستونزه ډېره ده فرشته جانې، او لامل باندې تاسو هم پوهېږئ، موږ هم پوهېږو چې د تعلیم کچه یې ټیټه ده. اصلا دوی د خپل هغه حق نه خبر نه دي چې دوی څه حقوق لري، که دوی چیرته پوه شي چې، یعنې یعنی کوم کار چې مونږ کوو دغه صلاحیت او ارسه زمونږ په غاړه دی او هغه چې دغه نه پلاس راځي د دوی د کار نه باید خپل دوی ته ورکړل شي. خو اصلا د هغه د تعلیم کچې ټیټه ده، اصلا دوی خبر نه دی بیچارهګان کار کوي او نور خبر نه دی چې پیسې د چا جب دي.
دا په بیلابیلو ولسوالیو کې د کنه په ټول لغمان کې په ډیری سیم کې د لیدل کېږي.
مرکز او ولسوالۍ لرو، یعنی زه تر لنګاره پورې هم تلیم، نو دغه ستونزې مالته لیدلې دي. د مرکز نه میرتلم نه نیولې تر لنګاره پورې تر دولت شاه پورې دغه ستونزې لري. ځینې مونږ او تاسو ژورنالستان ډېر ولایتو ته تللي، یوازې مثلا زه بامیانو ته تلیم. هلته تاسو وګورئ چې میرمنې څونه پیشرفته کړې ده، او ډیر وخت هغوی ډیر آزاد دي. مثلا یو ولایت د بل ولایت سره تفاوت لري، نو چې څنګه کله چې زه ګورم خپل ولایت ته، مشرقي ولایت ته یا ننګرهار ته یا کونړ ته، او چې کله بیا ګورم بامیانو ته مزار ته، نو ډیر زیات تفاوت لري.
اغلی بدري، ما غوښتل چې ستاسو نه هم دغسې یو څو پوښتنه وکړم. تاسو وردګو ته تللي، میدان وردګو ته، هلته میرمنې اوس څومره په اداراتو کې کار کوي ستاسو په نظر؟
فرصتونه د خراب شرایطو او د امنیتي ستونزو له کبله متاسفانه هلته کمې ښځې رس کې دي، یعنی کم میرمنې دي چې هلته کار کوي. خو په روغتونونو کې شته دي، قابله ګانې، نرسانې، ډاکټر صاحبانې شته دي کار کوي، مګم د یو سری ناغلطو رواجونو له کبله او متاسفانه دو خطر نه چې هلته په زیاتره ځایونو کې امنیتي حالت خراب دي، میرمنې ذاته نه شي کولای د کور نه بیرون شي، او که بیرون هم شي بعضې مشکلات ورته اوسي. خو په روغتونونو کې او په نورو ادارات کې شته دي. اوس خوشبختانه ویلی شم چې مصروف دي کارونه.
روغتونونو ته کله ورغلی یې؟ لیدلی مو دي چې هلته څنګه دي؟ آیا لا هم ښځې د قابله یا هم د ډاکټرانو د کمبود سره مخ دي که نه؟ ښه دی، اوس وضعیت ښه شوی؟
د مخکینی وختونو نه اوس شکر د خدای دی ښه دي. یعنی موږ یو دوه روغتونونه هلته کتلی دي. خو یوه خبره ده چې هغوی دوامداره ترینینګونو ته هم ضرورت لري، یعنی که دا زمینه ورته مساعده شي چې هغوی راشي کابل په مختلفو روغتونونو کې ترینینګ وګوري شته دي. یعنی د مخکې حالت نه موږ اوس ویلی شو چې وضعیت بهتره دی، او هلته ښځینه کارکوونکي صحي ترینران اوس شته دي. او بل دا چې موږ باید همدغسې زیاتې په دو بخش کې میرمنې ولرو، تر څو د خلکو نور هم باور زیات ورباندې وشي چې دوی جامعې ته کار کوي، ټولنې ته کار کوي. او زه دا ډېره بهتره بولم چې مثلا د دوی میرمنې که یوه ډاکټر ته ورشي، هېڅ وخت هغه نه قبلوي، مګم که یوه ښځینه صحي ترینر نه مشوره واخلي او هغوی ته ورشي د معاینې په خاطر او کار یې هغه ترسره کا، نو دا هم د هر څوک غواړي. نو اوس شکر د خدای دی زیات تهدیدونه د دوسې کارکوونکو لپاره نشته دي.
بلی اغلی هوتک، تاسو د لغمان یادونه وکړه چې تاسو هلته ورځئ او د خلکو سره لید کاته هم کوي، آیا کله د ستونزې سره نه مخ شوي؟ ځینې میرمنې وایي چې کله کار پیلې یا کله هم د کار په جریان کې وي، د ځینو کلیوالو لخوا ورته خنډونه جوړیږي، د کلتوري ستونزې مخه نیسي د کار.
ما تاسو ته ویل چې ما په پېښور کې ژوند کړی ده، او پېښور نه کله چې موږ راغلو کابل ته، او کابل نه بیا راغلو راسن کابل کې اوسېدو موږ، او د کابل نه زه لاړم یو رسانۍ نه مې پایل وک، او هغه لومړۍ خپرونه هم زما د تصویري وه، یعنی تلویزیون کې وه. یعنی زه په کابل کې وم، خو هغه ستونزې چې ماته په لغمان کې جوړې شوې، هغه ګواښونه، هغه اصلا د ما د یاده نه وځي. نو زه دا فکر کوم که زه چیرته په لغمان کې وای، نو زه به ته څنګه ستونزو سره مخ شوي وم. واقعین چې د ښځو رنګ ډېر رول کمرنګی دی په لغمان کې. الینګار خو تاسو ته معلوم دی چې امنیتي وضعیت یې ډېر خراب دی، همداسې علي شنګ او همداسې دولت شاه. یعنی یوازینۍ ولسوالۍ چې په کې په امن کې ده، هغه د کرغۍ ولسوالۍ ده، چې زه هم دغه ولسوالۍ نه یم. خو په دې ولسوالۍ کې به بیا هم تاسو میرمنې پیدا نه کړئ چې په دولتي ادارو کې دوی کار وکړي. یعنی ګوره کنه، هلته امنیت هم شته، خو
څه ده ستاسو په نظر؟
دودونه، رواجونه، همدغه پخوانی هغه زاړه فکرونه پاتې دي چې ښځه یا د کور ده او یا د ګور ده، د هغوی همغه خبره باید جلۍ په کور کې پیدا شي او لویه شي او د کور کار وکړي او بالاخره واده شي، ماشوم نړۍ ته راوړي، او سړیان یوازې حق لري نو چې تعلیم وکړي او یو سر ته ورسیږي. همغه پخوانی دودونه پاتې دي. نو د ما په نظر دوی دپاره باید څنګه چې مخکې مریم جانې وویلې، د ښځو چارو وزارت هېڅ کار نه دی کړی اصلا. ولایتو ته کار نه کړی، دوی باید کانفرنسونه جوړ کړي، میټینګونه جوړ کړي، ورشي ولایت ته دوی دلته بیغمه ناست دي، هغوی د حال نه خبر نه دي. کله چې په کور کې یو ستونزه یي او یو څوک وایي چې زه ستونزه لرم ستونزه لرم، نو که یو بل څوک ورته د باندې نه د ننه رانشي، هغه به یې په ستونزه څه پوه شي.
ستاسې پر وړاندې چې کومې ستونزې تاسې وویل چې کلیوالو مو رامنځته کړي وي، هغه څه وي؟ په څه شي یې تاسې ګواښلی؟
مثلا دوی ته یوازینی ننګ دا درېده چې څنګه یو جلۍ باید د تلویزیون مخې ته کښېني، او دا خو د موږ غیرت ده، دا د موږ ننګ ده، هغه په عامیانه ژبه خو موږ غږیږو که نه، بس دا ترونه او ماماګان چې تاسو سړیانو ولیدلی، یوازې موږ غیرت مو د منځ نه وي وړو، داسې مو کول. نو دوی ته همیشه د ما جواب دا و چې تاسو غیرت دام ده که نه، چې تاسو په کور کې کښېنه لورګانې کښېنوئ، بیا باندې جنګونه کوي لورګانې، بیا بې ګناه بې خطا بیا په بدو کې ورکوي، د تاسو غیرت خو دام ده. هغوی دپاره خو بیا موږ ښه پوره جواب درلوده، خو ستونزې راته ډېرې را ولاړې کړلې، خو یوازینی مایت چې و هغه زما د کورنۍ و. مننه کوم، همیشه د ما کورنۍ، د ما مور، د ما پلار تل تر د ما د شا ولاړو، او حتی دوی نه غوښتل چې موږ مکتب ته لاړ شو. یعنی د موږ په دا خاندان کې ډېرې کم نجونې دي چې اوس مکتب ته ځي. دا اوس چې دا درې کاله په تېرېدو شو، نو اوس یو څه ذهن روښانه شوی ده، او هغه ماشومان اوس وړې وړې په ډېرو دغه چې هغه ورته چا خبره موږ زارۍ کړې دي، هغوی اوس مکتب ته شامل کړي دي، او اوس نو لږ بېکار شروع ده، نو په دې له چې لا زیاتې شي.
بلې، اغلې بدري، کله چې په افغانستان کې یوه نجلۍ طب پوهنځی انتخابوي، او هغه وایي ډېر کله کورنۍ په دې کې نقش لري، آیا ستاسې هم د کورنۍ په خوښه مو طب پوهنځی انتخاب که نه خپل خوښه مو؟
فرشته جانې، د ټولو مسلکونو په احترام سره باید دا ووایم چې طب هغه مقدس مسلک دی، چې یعنی ټول کار یې د هغو اسیب لیدونکو خلکو سره دی، یعنی کوم کسان چې ډېر مهربانۍ ته ضرورت لري، شفقت ته او احترام ته او تداوی ته. نو فرشته جانې، ما خپله هم شوق درلودله چې په دې بخش کې کار وکړم، او ما خپله طب متوسط لوستلی دی د کابل طبي پوهنتون، او زه غواړم چې په همدغو مسله کې نوره هم مخکې لاړه شم، کار وکړم د ټولنې لپاره. مې مخصوصا هغه مورګانو ته او هغه ماشومانو ته چې واقعا همدردۍ ته ضرورت لري، او د هغوی دپاره باید کار وشي. دا اوس ډېر زیات کسان دي چې حتی سی خدمات هغوی ته نشته دي. زه نه تنها غواړم په کابل کې، بلکې په ولایتونو کې د هغوی لپاره کار وکړم، مخصوصا د مورګانو او ماشومانو دپاره.
څنګه غواړئ کار وکړئ؟ آیا همداسې رسمي روغتونونو کې غواړئ چې دنده ترسره کړئ، که نه کوم پلان هم لرئ چې شخصي کاروبار د دوی دپاره پیل کړئ، یا ځینې ترینینګونه رامنځته کړئ د ښځو او ماشومانو دپاره؟
فرشته جانې، زه غواړم هم رسمي کارونه کې لی سره وګورم، له نږدې نه او مشکلات یې واخلم، او هم غواړم د عامه پوهاوي لپاره کار وکړم. موږ متاسفانه کله چې یو دوه ترینینګونه په ولایتو کې دایر کړل، زموږ هلته زیاتره خلک یې دا رقم ته و چې هغوی د پوهاوي سطح یې ډېره زیاته کمه وه. هغوی د ایچ آی وي، هپاتایټ بي، او یا هم د ډېر عادي ناروغۍ په هکله، او د خپلې حفظ الصحې په هکله هم زیاتره معلومات نه درلودل. زه غواړم د عامه پوهاوي لپاره کار وکم، او که نور هیڅ هم ونه اوسي، دغه عادي ترینینګونه لکه صحي کومکونه چې موږ څرنګه د یوه مریض څه کوی شو، په عاجلو حالتونو کې څنګه کوی شو، او ترینینګونه ورته دایر کړم، جوړې کړم، او هلته کار وکم. او زه خپله د وایپر شبکې غړي هم یم، چې د هغوی د طریقه موږ څو په ولایتو کې نجونو ته، هلکانو ته صحي مشورې ورکوو، کوم مشورې چې مخکې له واده نه ورکول کېږي د مختلفو ناروغیو په هکله، لکه ایچ آی وي چې ډېر زیات خطرناک دی، او د نشه یي توکو زیانونه چې دا اوس زموږ متاسفانه څومره ځوانان په هغوی باندې اغېشته دي. نو غواړم په همدغه بخش کې د هغوی لپاره کار وکړم، او مختلف صحي ترینینګونه هغوی لپاره دایر کړم.
کور ودان، درنو اوریدونکو، ستاسو نه هم مننه کوم چې راسره ملتیا مو وکړه. خپرونه همدلته پای ته رسیږي. د ازادي راډیو نورې خپرونې هم واورئ. تل ښاد اوسئ. په الله مو سپارم.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت، افغانستان و طالبان.
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدار فرصت رو بکرایست.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدوو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.